ستونزو سره مخ کړی دي.
موږ خپل هلی ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاق مخه ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
ترسو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي، کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه ته د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زه نور لدې کوره زما
والکه په دانې مش په چیرې ځې
زما خوخه چې هر چیرې زما زما.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بېوزلي او بیکاری په دې هیواد کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته لار هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشه یي موادو او اعتیاد د سر اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منه کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو او اعتیاد د سر اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشه یي موادو په اړه اندېښنه ښودل سوی چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت د حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع سوي و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فرا ویلایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فرا او هرمند ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي سوي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سر اروپایي اداره وایي په فرای ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټی هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټی دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی بېوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دې مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو اوس د بزګرو سره کومک وکړئ چې بزګر خپل دې ته زړه ښه کړي چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخې خونې جوړې کړئ، کارخانې جوړې کړئ چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور د دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخلي.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه اندېښنه ښیي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشه یي موادو قاچاق په بېساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډي هیوادونو لپاره د نشې موادو د قاچاقو او سازمان سویو جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشې موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو گاونډي هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لالارې د نشئی موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچا د ګمرکونو یو شبکه جوړ کړه چې د افغانستان په ګډونی آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو او غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاقو او تنظیم شوي جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC زیاته کړې چې دې وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه آزادۍ رادیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپل هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمده یو چې له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د UNODC استازي آشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شویو جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندي شوي او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشئی مواد یو سیمه ایزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترکه زبا او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاټړ وکړي. لاټړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزه مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کال کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 580 کیلوګرامه هیروین، تر 3000 ډیر ټابلیټ کا ګولۍ، 55 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 1500 ډیری بستی نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لپاره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوي او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپل له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړې او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتک سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چې راته په یوه دروازه به مریض راغی، بله دروازه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې ښه کلکه جروګیري کړې ده، هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدلله نن نظافت برخه یې بخي په لوړه سویا ده، هر مشا موږ هغه خلک سبق کران دي، موږ دوی توظیف کړي په هر ځای کې شپه ورځ لرویش ګنټې باندې دوی هلته په خپل ځای باندې معذب دي. هیڅ به هلته یو بوی احساس نه کوي، داسې به فکر ونه کړي چې دلته داسې مریضان شي هغه ډېر بوی لره پخوا هغه بوی دلته هیڅ شي او یا پیدا شي. مخکې به پخوا د هر یو مریض په کالیو کې په وجود کې بدبي نه واپس سپږی وي، اوس انشاءالله هغه په صفر کې دي. او بل دلته به فساد ډېر موجود و، هغه خلک چې مثلا وسیطه به یې لرله دلته به داخلېدل. موږ دغه خبره د مبین نه وړی ده چې دلته یو د پلاني زوی دی یا د پلاني زوی دی، هر څوک چې دلته دي دا موږ لوړ خلک دي او کلاند خلک دي، موږ ورته په یوه سترګه ګورو او دوی سره موږ د ورولۍ سلوک کوو.
یو بل مشکل چې تقریبا د افغانستان ډیری روغتونونه ورسره مخ دي، هغه د مسلکي کسانو تیښته یا د مسلکي کسانو نشتوالی ده. دغه خلا یا دغه کمبودي تاسو څومره احساسوئ؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته، موږ هم په دغه مشکل سره مخ یو. زموږ حساب هم دغه وی چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو، په انده کې موږ داس خلاونه لرو چې هلته موږ مسلکي کسونه لرو.
په عموم کې ستونزې څه دي؟ یعنی دغه روغتون کوم ستونزې لري؟
ستونزه خو چې کله دنیاوال زموږ سره کته دغه کړې ده د کومکونو خامخه په موږ باندې هم تاثیر کړی د غذا په باره کې او د دوا په باره کې، خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړې ده. هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته ټارګیټ دی، هغه موږ تقریبا اوس 1.5 زره کسان یا مثلا 2 زره کسان تقریبا په ژمي کې 3 زره کسانو پورې موږ دلته کسانو ته دوی کول. لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو، نږدې ورځې کې به انشاءالله دغه ټول مشکل د غذا حل شي.
خو دا شي وشي دلته به په میاشت کې یا په 15 ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روغتون به خپل حالاتو ته په کتو سره ځینې ناروغان له ښار څخه راټولول. په دغه ورستیو کې دغه پروګرام درېدلی، ستاسو په نظر یې علت څه ده؟
رښتیا هم پخوا همداسې وه، اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې مشکلات لرل. موږ سره دنیاوالو هیڅ کومک نه دی کړی. که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو، د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو، نو باید دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي، دې ته باید دوی توجه وکړو او مؤسسات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي، دغه سره کومک وشي.
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول ځینې راپورونه موږ درلودل، اوس دغه مشکل څومره حل شوی؟
د وهل او د ټکولو دغه انشاءالله موږ دې باندې خلاص کار کړی دی. دلته به انشاءالله د سپی خڅو مختونه خي چې د اسلامي امارت پر تک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی، دا په خبره موږ نه لرو.
په دې ورستوي کې ځینې راپورونه د سیمستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روغتون کې زیاته شوې ده، ستاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي؟
موږ کله کسان راټول کړي دي، په هغې کسانو کې 10 کسان دي چې هلته دوی پرته کسان وو، دوی هلته هم د مرګ په حالات کې وو. موږ سره هیله وه چې که چېرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړه شوې وي چې هغه خپل هلته دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي دي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي ځینې، په خوا خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روغتونونه وو. د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړي؟
رښتیا هم دا مشکل مخته ډیر بخي زیات کړی دي. هغه د ولایتونو خلک هم دلته مخته مراجعه کوي، مختر درې می دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو. دې باندې کار روان دی چې دغه مشکل به انشاءالله آینده کې حل کیږي او دوی مثلا موږ په خا دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخلو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو. انشاءالله آینده کې کوشش به موږ دا وی چې د نور کوم مرکزونه چې دي داخلا شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي.
په مجموع کې د دوه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دی؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان ګڼي، دغه سره موږ خبره کړې دي، موږ ته اطمینان راکړی دی. ان شاء الله موږ مطمئن وشي زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درکو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی، تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي. کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي، انشاءالله موږ به دې نه خلاصو چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو. بل موږ انشاءالله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دي داخل دی افغانستان کې، موږ ورسره خبرې کړې دي. هغه خلک چې دلته شرکتونه لري، موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي، موږ مطمئن یو ایدې لپاره موږ د کار د زمينه د برابرولو لپاره کار کړای دی. او بل موږ یو بل کار هم کړای دی، خو به تاسو لیدلی وي کله به چې د مریض جوړ شو هغه به خر ته انتقال کړي، دا لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل. دا خلک چې د هر ولایت دی ولایتونو ته موږ د تجارت په مټ باندې دغه په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته وسو کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل غنه غونه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي، کار پیدا شي، به ان شاء الله په خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پسر کیږي، بیا ان شاء الله دوی د عمل ته نورسي. دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس بنام باندې، پایندا کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرز باندې اخته شوی دي، مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونا دي، د غیر لپاره موږ ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت کې ان شاء الله دا کارم سرته ورسي.
آیا په هیدالاست آیا په هیدالاست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بلاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ور.
آیا پوهی دلست؟
ترنو آوریدونکو، تاسی آزادی رادیو آورید چې په 1280 نیمه منځنۍ څپو خبریږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کندوز ولایت محیب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناستې ولاړې له عمله په چرسو موتات سو. د په ژړغونی غږ وویل، پلرګنی له کوره سړلی یم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړ سم او هلته ځان ته د خپل کاروبار غم وخورم. دا چې محیب الله څنګه موتات سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
پاکستان کې مونږ بس کچره مچره راغونډولې، کورو کچره مچره مې راغونډولې، سرګاډۍ مې درور سره، سر ټیرا سرګاډۍ مې درور سره، دا کورو جنګلیان منګلیان مې راټولولې. ځي ډېر نه یم، نشي لږ نشي سوایم، دوه هفتې درې هفتې مې سکولې دي، یوه میاشت مې نه ده سکولې سم. و بیا دلته افغانستان ته راغلم، دلته مې بیا ورونه وو او مور مې وه، دلته یو دوه کاله کېږي چې افغانستان ته راغلم. کاروبار کوم، روزانه کوم، پر چوک باندې روزانه کوم. بل رور لرم، هغه به راپسې و، هغه به هغه هم سکول، هغه هم نشي، هغه به ګیر کړم. ولته دا څه ښکام، زه دغه یو انډیوال بخته کړم او زه ډېر هم نه بخته سوی، خالي مې چرس کولې دي او دوه هفتې مې سکولې، ډېر مې نه دي سکولې. متاد داسې حساب و چې پاکستان کې یو انډیوال و، بوتلو چکر ته، چکر ته بوتلو، په چکر کې بار چرس را باندې وسکول، چرس را باندې وسکول، دوه درې میاشتې چرس را باندې وسکول. هغه سې دلته رالم، مور پلار ته رالم، بلا مور پلار پسې واخیستلم، پسې واخیستلم، ورته چرس کا نشې وه. موږ د کوره ولاړ سل ته دغه ځای ته راویستم، دلته دلته تړله، اوس زخمي یم، په سر باندې برق نیولی یم، نه څوک دوایي راکوي، نه څوک نه سمه ډوډۍ راکوي، نه چبرکاسته دراب دراب دی کیبلونه دي وایي سړی، اوس نه لا راته معلومېږي، نه لیکه راته معلومېږي چې برته زه ولاړ شم خپله پاکستان ته، خپل کور ته ولاړ شم، خپل کاروبار جوړ کړم، برته خپل لاره جوړه کړم. ورونم دلیلی به کار اخته دی اغم گرسه را به غم گلانه دی جوان میسام و جیب کم بیسی ویسام و دم کار میم دوست نسته نکار سنه ایشسته
دا زادی راژیو درنو آوریدن کو دا د زهر و کاروان خپرونی ورستی برخی تراور رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شي چې اکبر په نشئی موادو اختوی خو یو وخت د نشئی پرې خودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي دا چې اکرم ولې له کوره ووت اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
پلارا یو خبره درته وکم خفه کېږي خو به نه
وبګورم چې څه ډول خبره ده که ښه خبره وه ولې به خفه کېږم
ووایه بچیه څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کېږي
ما خو بوډا را پرېښودل اوس شکر روغ جوړ یم
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړ یې
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه
او کولی شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویه ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي دغه د مشر زوی دی په دوکان کې په کار تر سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په بوله وکړي
هغه وختونه خو تېر شول ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شې ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
وسړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیف ومو یې علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک زړه جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې سي چې بچان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه
سره ماخام کوا خوبنا بنگلے ونائی کرے جانا نا لا 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 لا
اسلام جانا سلام علیکم
وعلیکم سلام اوہو اکرم داتے
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدلتا چکے شکر دے علاج دیوشو خچاق سورا اس پینز باندر نا جوشو مو خواسی هم دا دستری خو پتند که نخیتیو تو ولی بیرت راغلی
هو از خورشتی هم چی جور شوم
نو چې جوش بیا څه کوي چې دې مردار لګتی ته بیرته راغلی؟
های های، کور خو هغه وخت ګوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي، نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار لکتای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمل څخه خلاص شو. هغه ته هم بیرته دې چټل ځای ته راغلی.
ای های، دا پاکی څه ګټه لري؟ که هر څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دی باداره واخله، زموږ یک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دی واخله نو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.